السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیمه د افغان جنو په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده. رینا امیری د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون و په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنیو او نړیوالو غوښتنو سربیره نجونې له تعلیم او افغانستان له ښې راتلونکې بې برخې کړې ده. هغې د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارونه د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د ښو شرایطو په رامنځته کولو بوخت دي. د متحده عربي اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایی ډګر ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. فلای دوبی نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل شي او الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فلای دوبۍ په شمول اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې درولې دي. فلای دوبۍ به لومړنی لوی نړیوال هوایي شرکت وي چې د هیواد ته الوتنې بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ څنګه وایي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره سیمې ته په سلګونو خیمې او د سرپنا لپاره موقتی کورونه پر لاره دي. یونیسیار نن ویلي چې دغه مواد د مزار شریف او کندهار له ګودامونو استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې لا هم د زلزلې له کبله د زیانمنو شوو کسانو د ژغورنې او هغوی سره د لاسنیوي هڅې روانې دي. بلورته نن د هرات ښار او د زلزلې ځپلې شاوخوا سیمې د یوه سخت طوفان شاهدې وې چې د هوا پیژندنې ادارو ویلي چې دغه طوفان ممکن په یو دوه ساعتو کې پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه له یو قطري شرکت سره د پروژې د تړون د لاسلیک د مراسمو ویډیو خپره کړې چې په دې ویډیو کې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود د 200 میلیونو ډالرو نه زیات سرمایه گذاری به کیږي. دا فابریکا به ان شاء الله مستقیم 15000 کسان کم زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، یو نیم میلیون ټن سیمنټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټو ډیره برخه له پاکستان د محل واردېږي، که څه هم د کله ناکله د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو مالونه او کډې رالیږدوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف تر دې وړاندې له افغان لاریو او دغه راز نورو موټرونو چې د پاکستان له خوا مواد را انتقالول پیسې اخیستي. د پاکستان موقت حکومت هلته ډیره افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري او شمیر هم یو شاره وو میلیونو ته رسیږي، د اکتوبر تر پای پورې مهلت ورکړي چې له هیواد ووزي کنه په زور به وباسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره پر روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور له مخې بلینکن نن تل ابیب ته له رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغې ته یې وویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځني ختیځ د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته یې ترسره کوي، هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. ټاکل شوی چې بلینکن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. په هرات ولایت کې زلزلې وروسته لا هم زرګونه کسان په سړکونو شپې ورځې تیروي.
کورونه مو همداسي په ښه وضعیت سره مخ نه دي، له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي او مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدو او راووتو بهر ته.
ملګرو ملتونو ویلي د هرات زلزله کې 10000 کسان زیانمن شوي. دغه زلزلې د هرات تاریخي او لرغونې سیمې هم زیانمنې کړې دي.
برج های هرگ هرات.
په دې زلزله کې د هرات درک د برجونو یوه برخه زیانمنه شوې. په هرات کې د منار یوه برخه ویجاړه شوې او د هرات د جامع جومات ګلدستی هم په دې زلزله کې زیانمنې شوې دي.
د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د نجونو له تعلیم د مخنیوي پر تګلارو یو ځل بیان وکړي. کړي د اسرائیل او حماس د جګړې نن شپږم ورځ ده. د دې جګړې له وروستیو پرمختګونو مو هم خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د افغانستان ویدیس کې دروانې اونې زلزلو ول زره تنه زیانمن کړي. د اوچا په وینا د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له زلزلې اغیزمن شوي دي ښایي لوړ شي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې شمیر وروستی نه دی. د دغه وزارت په خبره هلته لمخ کې نه څیړندلې استول شوې چې د زیانونو او مرجوب له کرا شمیر معلوم کی. تر دې وړاندې د طالبانو چارواکو بیا د سبان د زر کسانو د مړینې او شاوخوا 2000 نورو د ټپي کېدو په خلای کړی وو. تفصیل له همایون هیواد اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلو ول زره تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل هغه راپور کې چې پرونه وخت خبر کړی ویلي دي چې یوازې پرونی زلزلې په هرات کې 112 کلی اغیزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونی زلزلې چې د رښتر په اندازه 6.3 درجې وه یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 140 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوي چې په هرات کې د رواني اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمیر ډیر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% یې ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 400 ډیر کسان په زلزلې کې مړه شوي او شاوخوا 2000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سائق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
سیا کمیټه لري دغه کمیټې نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټول سره کېناسي په ګډه دا تصمیم ونیوي او ټول کلیو ته دوه دوه درې درې ټمر یو کلیسی دغه ټول کلی سروې دار کوم کی څو کور خراب شوی دي څو لپاره شهیدان دي څو زخمیان دي څو سرپرست لري څو نه لري څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوی دي. دا ټول هر چمتو په لاس ورکړي سر چم خپل پر معلومات راوړي تروغه کم نشي مشخص کېدای دلته او چا یو رقم خبر کړی دی حوادث او بل رقم سری میاسي بل رقم کلندر صاحب باد بل رقم نو ټول دا غل خپل خپل ادرس خبر کړی.
لا څو پر لپسې زلزلو ورسته د هرات ځنی وسیدونکو وایي تر دې د مې هم د زلزلې ویره لزړونو څخه وتل نه ده او له هغه ورځې چې له کورونو بهر شوي تر اوسه بیرته نه دستانه شوي. د هرات ولایت وسیدونکو نجیب انګار ازادي راډیو ته وویل
غټ فرق هوندي زیدي دلیونو د ورځې په جریان کې هم یو ځل دوه ځله تر کورونو ځان رسو او هغه کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بیرته هم د سپمند او بزغاسته راوځو او کورونو مو هم د ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدو او راوځو بهر ته. نو د دې مو د څه خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروسته یو زلزلو چې لومړی د تل یا میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 400 ډیر کسان پکې ووژل شول او تر 2000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځاني تلفات کم خودل شوي. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځاني تلفات ځکه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
په هرات کې مو د زلزلې د زیانونو په اړه واورېدل. دغه زلزلې په هرات کې یو شمېر تاریخي او لرغونې سیمې هم زیانمنې کړې دي چې دغه کار د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو اداره او دغه راز یو شمېر فرهنګیان اندېښمن کړي. تفصیل له عبدیس وګمۍ ناورو.
د افغانستان په هرات ولایت کې وروستۍ زلزلې د عامه ځایونو د ویجاړولو ترڅنګ د دغه هیواد تاریخي او لرغونی ځایونه هم زیانمن کړي دي. په دې زلزله کې چې د چهارشنبه په سهار رامنځته شوه د ریختر په کچه 6.3 درجه خودل شوې وه، چې لامل یې د نورو مالی او ځاني زیانونو تر څنګ د هرات د جامع جومات اختیار الدین کلا، د جومات منارې او د دغه ولایت ځینې نور تاریخي ځایونه زیانمن او ویجاړ کړي دي. د هرات یو اوسیدونکی احمد جاوید غزنوي د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
قسمت از برج های هرگ هرات
په دې زلزله کې د هرات درک د برجونو یو برخه زیانمن شوه. په هرات کې د منار یو برخه ویجاړه شوه او د هرات د جامع جمعه ګلدستی هم په دې زلزله کې زیانمن شوه دي. د زلزلې ورسته یو ټکنونو لامل د هرات مرکز کې کورونو ته هم زیان وخته. د هرات د ګلران روبات څنګه او د هرات د نور ولسوالیو ځینې برخه هم زیانمن شوه دي.
د از خانه ها در مرکز هرات همچنان صدمه دیدن و قسمت های از ګلران و روبات څنګه و همچنان ناحیه های دیگه هرات.
په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو د ویجاړولو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویاند نثار احمد الیاس په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
متاسفانه ورستې زلزلې د هرات خار او ولسوالۍ ولرزول چې لبد مرغه په کډیر ځانی او مالی زیانونه اوختي دي. پر دې سربېره زموږ تاریخي آثار ته هم زیانونه اوختي، لکه د اختیار الدین کلا، د هرات لوی جماعت او په هرات کې ځینې منارونه چې ډېر ستر تاریخي ځایونه دي.
دوی به دغه ځایونه بیا ورغوي، خو په هرات کې د تاریخي او لرغونو ځایونو ویجاړېدل فرهنګي کارپوهان هم اندېښمن کړي دي. یو له هغو کارپوهانو څخه ولی شاه بهره چې د هرات د لرغونو آثارو په اړه یو کتاب هم لیکلی آزادۍ رادیو ته وویل چې په طبیعي پیښو کې د لرغونو ځایونو ویجاړېدل د بېغورۍ له امله رامنځته کېږي.
په خاطر نبود بودیجې
داسې ودانۍ د بودیجې د نشتوالي له امله په داسې پیښو کې زیانمنې کېږي او زموږ تاریخي ځایونو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د هرات تاریخي لوی جامع جومات چې 1414 کال لرغونتوب لري له بده مرغه د بودیجې د نشتوالي له امله موږ نشو کولی د بیا رغونې په برخه کې اقدام وکړو. ګلدسته چې شاوخوا 6 کال وړاندې د مرحوم عبدالله خان ملکیار په وخت کې جوړ شوی و ټول ویجاړ شوی. زموږ د مقصود څلی او ختیس څلی ټول زیانمن شوي دي. دوی نه رغول شوي او نه ساتل شوي دي.
د افغانستان لویدیز د دې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې د سختو زلزلو او وروسته له زلزلو د وړو ټکانونو شاهد دی. د آلمان د جیولوجیکي څیړنو مرکز خبر ورکړی چې په هرات کې د چهارشنبې د سهار د زلزلې کچه د تیرې شنبې د ورځې د خونړۍ زلزلې په شان 6.3 درجې وه، چې د هرات ښار شمال ته په 40 کیلومترۍ کې رامنځته شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ زلزلې یوازې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلې 10,000 کسان زیانمن کړي دي. لومړۍ زلزله د شنبې په ورځ د میزان په 15 د هرات په زنده جان ولسوالۍ او ځینو ګاونډي ولسوالیو کې وشوه، چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول.
په هرات کې له لومړۍ زلزلې 6 تیریږي، خو لا هم په سیمه کې تر زلزلې وروسته ځینې ټکانونه احساس سوي دي او دغه راز پرون یو ورته زورور زلزله چې شدت هم د ریختر په کچه 6.3 وشوله، چې ډیر کورونه او کلی یې ړنګ کړل. زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پوهنتون د کابل پولیټیکنیک پوهنتون د جیولوجي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزینه د یوې مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي.
په هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو د عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوشي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو چې وویل، زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکو استیشنونه لري، هغه ماجز دي چې تر څو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دو پاره باندې حتی که دی وی د سکی په اندازم مخکې د زلزلې دی وکونه وی دی، یعنی خبر نشو ورکول دی. پر مختللې دولتونه کې زموږ مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، د زلزلې د دوی هم دغه کار نشو کولای. لیکن یو خبره چې دی یاد ونه بسو، مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه څه فعال دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولای شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومره څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د ډېره شدید زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اورېدلې وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څومره خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل پل تخنیک پوهنتون د جیولوجي د څانګې استاد حمید الله وایزي وو چې له ازادي راډیو سره یې تر زلزلې وروسته د نورو ټکانونو د لامل په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو 24 ساعته.
اسرائیلی الوتکونن یو وار بیا د غزه په ترانګه بریدونه کړی دی. د اسرائیلو پاوز وای د حماس لخوا د يرغمل شوو ونوي اسرائیلانو او د وژل شوو 222 پوزیانو کورنۍ ته خبر ورکړل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت وای د اسرائیل په برید کې شاو خو 1200 فلسطینیان وژل شوی او 5400 نور ټپیان دي. د اسرائیل خوا ته هم د شاو خو 1200 کسانو د وژنې پخلای شوی. تفصیل له سفی الله سانګزیاو.
اسرائیلی الوتکو د پنځمې پورز هم د غزې ترانګ په نخښه کړه او د درنو چاودنو په غږ سره د غزې خار له ودانیو لوګي پورته کیدل. د حماس جنگیالیو د شنبې پورز پر اسرائیلو برید کړی او چې په سلګونو کسانی په کورونو سړکونو او د موسیقي په یو میلا کې ووژل. د اسرائیلو د پوز ویان دانیل اخاری ویل کورنۍ ته د 222 اسرائیلي پوزیانو د وژل کېدو او د هغو کسانو په اړه خبر ورکړی چې حماس تښتولي.
موږ د غمجنو کورنیو سره غمشریکی کوو او د ټپیانو د عجل روغتیا هیله کوو. د 90 تښتول شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی.
اسرائیلی چارواکي وایي د دوی په خاوره د حماس وسلوالو د حمله په ترڅ کې 1200 کسان وژل شوي چې ډیری عام خلک دي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیا وایي په غزي ترانګه کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته رسیدلی او 15600 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي د غزي په ترانګه کې څه باندې 3,13,000 کسان د خپلو مینو کډې ته اړ شوي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې تل ابیب ته رسیدلی. رویټرز خبر ورکړی چې انټونی بلینکن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي ډیپلوماټ به د حماس لخوا د ځینو امریکایي ادباو په شمول د یرغمل نیول شو خلکو د خلاصون او د اسرائیلو د احتمالي ځمکني برید څخه مخ کې د غزې لګړمیشت سیمې د ملکی وګړو د خوندي عبور په برخه کې آسانچاري او مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. لمړی راځو دې ته چې د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازورینا امیری او توماس وست د افغان جنور پر تعلیم ټینګار کړی او دوی د طالبانو په هغو تګلارو نیوکه کړې چې لمخې افغان جنې له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځول شوي. دغه دوه استازو د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون واده څرګندونې کړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استازو توماس وست او رینا میری ویلي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی دواړو د ماشومون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیلابیلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ویس په خپله اکسپانه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده. نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي، داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته. د ماشومان جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11 تیره ورځ ولمانځل شوه. ښاغلي ویست ویلي په هیڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده، چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغېز لري. په همدې حال کې د افغان جنو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللی او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل اکسپانه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلې امیری په خبره دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګه یمیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغېز کړی دی.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه بسر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبانو څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستي پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
له سنا کاکړ سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر یک ماموریت یو بل کال لپاره هم تمدید کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ماموریت موده د یو کال لپاره وغځوله. دا پریکړه لیک چې مسوده یې د اسپانیې لخوا د اروپایي اتحادیې په استازیتوب د بشري حقوقو د شپږ څلوېښت غړیو شورا ته وړاندې شوی وه. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په څلور پنځوسمه غونډه کې پرته له رایې اخیستنې تصویب شوه. په دغه پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو هغو پالیسیو او اقداماتو څخه لاس واخلي چې د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي او خپلې پالیسۍ دې له هغو نړیوالو اعلامیو او میثاقونو سره یاري کړي چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي. پاکستان او چین د دې پریکړه لیک د تصویب مخالفت وکړ خو د رایې اخیستنې غوښتنه یې ونه کړه. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نذیر احمد اندیشه په خپله وینا کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکونکي د ماموریت د غځولو هرکلی وکړ او ویې ویل چې په تیرو دوو کلونو کې نړۍ په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو شاهده ده او د طالبانو لخوا سختو محدودیتونو د ښځو اساسي حقونه او ازادي له منځه وړې ده. ښاغلي اندیشه زیاته کړه
د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشریت پر ضد یو لوی جنایت دی او جنسیتي اپارتهاید ګڼل کیږي چې د طالبانو د حکومت په زړه کې یو سیستماتیک تبعیض دی. ښاغلی رئیس، موږ د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د غځولو او د ډلې له هڅو یې هرکلی کوو.
پاکستان او چین تر دې مخکې د دغه پریکړه لیک مسوده رد کړې او مخالفت یې کړی و. د چین استازي استدلال کړی و چې د طالبانو حکومت باید پریښودل شي چې کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د پاکستان استازي ویلي و چې د ریچارډ بنټ د ماموریت غځول د افغانستان ستونزه نشي هوارولی. د طالبانو حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغه د ماموریت د تمدیدولو لپاره مننه وکړه او د بشري حقونو د ښه والي او ملاتړ لپاره د خلکو او بېطرفه راپورونو د وړاندې کولو په برخه کې د لا زیاتو هڅو خبره وکړه. ښاغلي بنټ تر دې مخکې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي او په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان خلک له یوه بشري ناورین او له داسې رژیم سره مخ دي چې له بشري حقونو څخه یې په پراخه کچه سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ماموریت دوام د افغانستان په اوسني وضعیت کې یوه اړتیا ګڼي. یو له دغو فعالانو نایری کوهستانی ازادي راډیو ته وویل
اونا د گزارششان اشاره کردن به بیشتر از 50 مورد.
ښاغلی بنټ خپل په راپورونو کې تر 1500 زیات او هغه محدودیتونو ته اشاره کړې چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي. له همدې امله د کار دوام ته یې هیله من یو. موږ داسې خلکو ته اړتیا لرو چې وشي کولی د افغانستان له دننه مستند راپورونه بهر ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله وروستۍ ارزونه کې وویل چې له هغه وخت راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل په دغه هېواد کې بشري وضعیت خراب شوی دی. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان دې ارزونې ته هم کوم غبرګون نه دی ښودلی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخ نامه دې کښېږ دي. وروره موږ ستړي خلک یو. موږ ولس پلو وسوی دي ستړی دی خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي څه زواس. دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو پر ملټو څه ارزانه کړي. دا اوس څه تور قیامت دی. موږ پر جرې باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي. چې یوه ګونې په 6000 په 12000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی دې. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند. دغه پنبه دې په خوا مطالعه کړو. تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې خپل په پستو چوکیو کې ناستې باره د مستي ګډې خوري ورجې غوښې. دلته موږ په وچه نه ماړه څه شي موږ ته را رسېږي. په درې میاشتې کې یوه ګونې وړه هغه هم د سړي ته ورکوه سي چې په ښه موټر کې سپوري. موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې فکر ووایي. موږ خوار ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. د یو خوار سړي سره مرسته مرسته وکي باید یو سر سیلډن باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار غریب سړی دا مرسته ورسېږي. سلام علیکم
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دا ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې داسې چمونه کوئ؟